طالب چارواکی وای پرون شنبه څخه باندې 40,000 کسان له ایران په اجباري توګه هیواد ته ستانه کړل شوې دي. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسیون پرون ماښام ویلي 13,350 تنه د اسلام کلا له لارې او 8,900 نور د نیمروز له لارې ستانه شوې دي. که څه هم خبر کې ویل شوی چې کډوالو سره په بیلابیلو برخو کې اړینې مرستې شوې، خو نړیوالو ادارو د ستنو شوو کسانو وضعیت کړکېچن یاد کړی دی. د ایران او اسرائیل تر جګړې وروسته ایران کې پر افغان کډوالو کړۍ تنګه شوې او د جبري ستنولو له سپکاوي ډک چلند او توقیفونو سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت او د کډوالو ملاتړو ادارو له ایران غوښتي چې دغه بهیر داوطلبانه او تدریجي کړي، خو ایران ویلي ټول بې اسناده کسان له خپلې خاورې باسي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو کارپوهانو هم پر ایران کې د افغان کډوالو پر ناوړه وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راخچی وایي له امریکا سره هیڅ داسې هوکړه نه کوي چې هغه کې د یورانیمو په خول شامل نه وي. راخچی پرون شنبه په تهران کې د سفارتونو له استازو سره په یوه غونډه کې دا خبره وکړه. هغه که څه هم د ایرانی او امریکایي مرکچیانو د راتلونکو خبرو کومه نیټه مشخصه نه کړه، خو هڅې روانې دي چې ایران او امریکا د تهران د اټومي فعالیتونو په اړه یوې هوکړې ته ورسیږي. عراقچی ویلی په هغو اټومي تاسیساتو کې چې د اسرائیل او ایران دولس ورځنۍ جګړه کې پرې برید وشو د راډیو اکتیف وړانګو خطر شته. د ایران او اسرائیل له دولس ورځنۍ جګړې مخکې څو ځله ایرانی او امریکایي مرکچیانو یوې اټومي هوکړې ته د رسیدو په سر خبرې وکړې، خو په ظاهره بې پایلې وې. د جګړې پر مهال امریکا د ایران پر دریو اټومي بټیو فردوت، ناتانز او اصفهان باندې هوایي بریدونه وکړل. زرګونه اسرائیلیان پرون په تل ابیب او نورو ښارونو کې مظاهرې ته راووتل او له دولت یې وغوښتل چې غزه کې د پاتې یرغمل شوو د خلاصون لپاره یوه معامله وکړي. د جرمني خبری اژانس د اسرائیلي چارواکو په حواله لیکلي لا هم 50 برمته شوي اسرائیلیان په غزه کې پاتې دي او باور دادی چې یوازې 40 به یې ژوندي وي. مظاهره چان دا غوښتنه داسې مهال کوي چې دا مهال په قطر کې د غزې د جګړې دواړه لوري د یو دوه میاشتنی اوربند پر شرایطو خبرې کوي. د اوربند خبرو یو شرط دا دی چې لږ تر لږه لاس برمته شوي ژوندي اسرائیلیان به خوشي کیږي او د څو نورو جسدونه به اسرائیل ته سپارل کیږي. پرون شنبه هم دوه کې دغو خبرو دوام وکړ، خو خبر کې راغلی چې کوم پرمختګ پکې نه و. او د بیداد په نوم ایرانی فلم د چک جمهوریت د کارلووی واری نه هم په 95 فستیوال کې یو ځانګړی جایزه ترلاسه کړه. دغه فلم په ایران کې د اجباري حجاب له مراتبولو پرته د خزینه لوبغاړو لخوا جوړ شوی او تمرکز یې پر خزینه سندرغاړو د لګول شویو محدودیتونو په اړه دی. د فلم جوړونکی سهیل بیرقی او یو شمېر نور کسان چې د فلم جوړولو کې لاس درلود شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د ایراني چارواکو لخوا د زندان او نقدي جریمو په سزا محکوم شول. بیرقی په دغه فستیوال کې وویل چې د دغه حکم سره سره غواړي بیرته ایران ته ولاړ شي. د کارلووی واری د فلمونو فستیوال هر کال چک جمهوریت کې جوړیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام په دې نیم ساعت کې. له ایران ایستل شوو یو شمېر میندو ناوړه شرایطو کې زیږون کړی دی. وزیږېدلې ماشوم پلار مو غږولی له پاکستان هم د پولیسو د نیولو له ویرې د کډوالو وتل دوام لري.
افغانستان دی نیم په پاکستان دی اوس داسې بخریک سره مخ چې هلته نه سرفانه استه ډېر په مشکلاتو او پریشانیو کې دي.
خزینه خبریالان وایي افغانستان کې پر فعالیتونو محدودیتونه په ډېرې دودي
د محرم خبره هم جدی شوې ده او دوی نشي کولای بدون د محرم خپل کار یا وظیفې ځای ته ولاړ شي او که چېرته دا محدودیتونه دوام وکړي نو خزینه خبریالان بله سخت او ستونزو او کړاوونو سره مخ شي.
او امریکا کې شاوخوا 12,000 افغانان د اقامې د له لاسه ورکولو له خطر سره مخامخ دي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلي راځو د خبرونې د سر راپورته. یو شمیر مایندوار او افغان میرمنو په افغانستان او ایران کې د کډوالو په کمپونو کې په خورا سختو شرایطو او اړینو روغتیاي خدماتو ته لاسرسي پراته زیږون کړی دی. د دې میرمنو کورنۍ او ازادي رادیو سره ویلي چې د لمړنۍ اسانتیاو نشټوالي د مایندو او ماشومان روغتیا له جدي خطر سره مخامخ کړي و. د نسایي ولادي ناروغي او متخصصین د دې خزو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندوي او وایي چې په کمپونو او د غراس په نورو ځایونو کې باید د مایندو ماشومان روغتیا ډاډمن شي. دا په داسې حال کې ده چې ایران په دې وروستیو کې افغانستان خواته د کډوالو ستنول یا د کډوالو جبري استل ګړندې کړي او مخکمو په خبرونو کې واوریدل چې همدا پرون شنبه هم څه باندې 40,000 کډوال ایران ایستلی چې په نیمروز او هرات بندرونو باندې افغانستان ته اړول شوی دی. دا چې دغه مایندو په څه ډول حالاتو کې زیږون کړی دی کورنۍ په اړه څه وایي فیروزی عزیزی پر دا تفصیل راپور چمتو کړی.
باز محمد له ایران افغانستان ته د ستنسو یو کډوالو لټلې دی. د هغه نوی زیږیدلی ماشوم پلار دی چې شاوخوا 15 وړاندې د هرات ولایت اسلام خلی پولې د کډوالو په یو کم کې له لومړنۍ روغتیایي اسانتیاو پرته زیږیدلی دی. باز محمد چې اوس په شبرغان ولایت کې خپلې کورنۍ سره میشت دی، ازادي راډیو ته وویل چې د هغه د نوی زیږیدلي ماشوم محمد اکبر او د میرمنې جسمي حالت نازک دی او د سخت اقتصادي ستونزو له امله ډاکټر ته مراجعه نسی کولای.
منم شو خېل د تکلیف د دنیا مو ګرمي بود، خېل قریب تلف شو بس چفلق منم خېل مریض
د مشوم ډیر په تکلیف وزګیده، ډیره ګرمي و نږدې و چې مرشي. مشوم اوس ډیر ناروغ دی، وضعیت یې ډیر خراب دی، ډیر کمزوري او ډنګر دی او د میرمنې مې خېټه له هم پرسیدلې ده. نه پوهیږم چې څه وکړم، پیسې نه لرو چې ډاکټر ته بوزو. موږ اوس اند خوراک لپاره ډوډۍ هم نه لرو.
په ورته وخت کې د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت په مرکز زاهدان ښار کې د افغان کډوالو په کمپ کې یو عیني شاهد دا کوي چې یو امیندواره ښځه په دې وروستیو کې د زیږون پر مهال په کمپ کې وه او د هغې د کورنۍ د پرله پسې غوښتنو سربیره اجازه نه ده ورکړل شوې چې له کمپه ووزي او روغتون ته یوړل سي. د چینه غوښتل نومي راپور کې خپور سي ادعا وکړه چې د یادې ښځې ماشوم د روغتیایي اسانتیاو او د متخصص ډاکټرانو د نشتوالي له امله لزیګون روسته سمدستی مرسو
دوغو امو یا خانم بچره ولادت مګدا دولت مرګ بده تخمش امو را اجازه نه ودان یو کی امو پېشي دوه
کمپ کې یوې مېرمنې خوراکي ولادت کو د مرګ په حال کې و او اجازه یې ورنکړه چې ډاکټر ته ولاړ شي او درملنه یې وشي. ماشوم یې په کمپ کې مرشو وکان وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی.
ورځ بلې ته د کډوالو د ستونزو د زیاتېدو په اړه د کیسو او شکایتونو سربېره په کمپونو کې په نامناسبو شرایطو کې د میرمنو د زیږون په ګډون راپورونو د اسلام قلعه په پوله او په ایران کې د کډوالو په کمپونو کې لومړنۍ روغتیايي خدمتونو ته د لاسرسي پر وړاندې سخت محدودیتونه هم تایید کړي دي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې هر ورځ زرګونه افغان کډوال له ایران افغانستان ته د ژوند لومړنۍ اسانتیاو ته له لاسرسي پرته ستنېږي. امیدواره میرمنې ماشومان او پاخه عمر لرونکي کسان د خورا زیانګالو راستنیدونکو په ډله کې دي او روغتیایي مراقبتونو، خوړو او سرپناو ته بیړنۍ اړتیا لري. د نسایي ولادي څنګه ځینې متخصصین وایي چې مایندې د امیندواری او شیدې ورکولو پر مهال مناسب تغذیه ته سخت اړتیا لري. د دې متخصصینو له ډلې ډاکټر سونیتا بهرام ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې امیندواره میرمنې او نوې ماشوم زیږونکي مایندې باید هڅه وکړي چې د کډوالو په کمپونو کې د خپلې روغتیا اړینې سپارښتنې مراعات کړي او په خبره یې اړتیا ده چې دوی ته د تغذیه اړینې اسانتیاوې او روغتیایي خدمات هم برابر شي.
که څه هم دوی مهاجر دي، ډېرې زمينه ورته مساعده نه ده، حداقل دوی هغه رڼې اوبه یا پاکې اوبه چې د کولو لپاره دي دغې څخه زیات استفاده وکړي. دغه خوراکي توکي چې دوی کاروي د تغذیه په توګه دغو کې حفظالصحې ته ډېره جدي توجه ولري، ځکه چې مهاجرین په کمپو کې ژوند کوي. دوی ته مختلفه امراض او کېدې شي پیدا شي، کم خونیان همدارنګ نور میکروبونه انتانات به زیدي کېږي چې دوی ته ضعیفاله پیدا شي او خدای مکړه چې مخکې له وخته ولادت وکړي یا هم ماشوم لمنځه لاړ شي د مور په ګېډه کې.
د لمرستندوی بنسټونو د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت او د قبلګانو له ټولنې وغوښتل چې د کډوالو په کمپونو کې د امیندوارو میرمنو او د هغوی د ماشومانو د وضعیت لپاره بیړني اقدامات ترسره کړي. کنه نو په خبره یې روغتیایي وضعیت به لجدی کوخونو سره مخ سی. دا په داسې حال کې دا چې درختیا نړیوال سازمان WHO د جولای په اتمه د ژورې اندېښنې په څرګندولو وویل چې افغانستان سوي کډوال په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان روغتیایي اسانتیاو، خوړو او سرپناو ته سخت اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم ویلي چې امیندواره ښځې، د نوي زیږیدلو ماشومانو میندې او بې سرپرسته ماشومان د راستنېدونکو په ډله کې دي چې یوازې له یو څو شیانو سره هیواد ته ستنېږي. د کډوالو د حقونو فعالین وایي چې د کډوالو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو د ساتنې لپاره په ملي او نړیواله کچه یو جامع او همغږي تګلارې ته اړتیا ده. عبدالرازق عادل چې یو له دغو فعالانو دی، ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د کمپونو جوړول کفایت نه کوي، بلکې باید ډاډ ترلاسه سي چې دا کمپونه د انساني کرامت ساتلو او د بنسټیزو بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره اړین معیارونه پوره کولای سي.
جامع جهانی نیز نه باید در قبال این مسایل بې تفاوت باشد.
نړیواله ټولنه نه باید د دې مسایلو په اړه بې پروا وي او باید خپل مالی ملاتړ او ډیپلوماټیک فشار ته دوام ورکړي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې د هیڅ مور یا ماشوم ژوند نه پاملرنې یا اسانتیاو نشټوالي له امله له خطر سره مخ نشي. هر ژوندون ارزښتناک دی او د روغتیا د حق په ګډون د کډوالو د حقونو باید له قید او شرط پرته درناوی او ملاتړ وشي.
تر دې مخکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې هم له پاکستانه د راستنېدو پر مهال د افغان میرمنو د زیږون ورته راپورونه خپاره شوي وو. د ملګرو ملتونو د ادارو د راپورونو له مخې یوازې د 2015 کال په لومړیو دریو میاشتو کې 68 افغان ښځو د افغانستان او پاکستان د پولې په اوږدو کې روغتیایي مرکزونو کې زیږون کړای دی. هغه مهال له پاکستانه ځینو راستنو شویو ښځو او نجونو ازادي راډیو ته د اړینو روغتیایي اسانتیاو په ځانګړې توګه د حفظ الصحې اړوند امکاناتو د نشتوالي په اړه شکایتونه کړي وو. له ایرانه د راستنېدونکو لویې څپې او د دوی د ملاتړ لپاره د کافي بودیجې نشتوالي د مرستندویه ادارو جدي اندېښنې راپارولې دي. اسلامي مرستندویه بنسټ یا اسلامیک ریلیف د جمعې په ورځ د جولای په 11مه په یو راپور کې ویلي وو چې د روان کال د جون له لومړۍ نیټې تر اوسه له 450 زیات افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي.
په همدې مسله کې تمکیږو، خو په بلې زاویې هغه دا چې خپل افغانان هم وایي چې په کلیو او بانډو او ښارونو کې د ښځینه ډاکترانو او قابلو له کمښت سره مخامخ دي.
چې توقع داریم توقع همین که خانم هایتان دکتر خانم هایتان زمانی که بیمار میشن مریض میشن پیش دکتر رو مرد ببنید شنا بر نبود دکتر خانم.
کابل که لزدک رو را گرزول شوی ده و تیبی انستیتیو ده چلورم سمستر ماسل دنیا و ده ده موضوع ده اساسیت لامل ده غق ده بدلون پشرت آزادی راژیو تا بویل
به نبود دکتر خانم ها هم آواجی هستی متصفانه
د خزینه ډاکټرانو له کمښت سره مخ یو. د قابلو نرسانو او خزینه کارکونکو د کمښت له امله په ورځني ډول د میندو ماشومانو د مړینې د پیښو شاهدان یو. نو ځکه هغه کسان مو چې غږ اوري او له مسؤلینو مو غوښتنه ده چې دا وضعیت ختم او له امله یې خلکو ته رامنځته شویو ستونزو ته رسیدنه وکړي. هغه انسټیټیوټونه چې د انجونو پر مخ تړلي په ځانګړي ډول د طبي محصلینو پر مخ چې د ټولنې جدي اړتیا ده بیرته پرانیسي.
لسته کړو را ګرځول شوی دی او تیبي پانتون د وروستي سمستر محصله سبا هم مرته غوښتنه لري. دی هم جمعه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زموږ تعلیمي حق پر تراک وي. تعلیم زموږ اساسي حق دی. دا حق باید له هیڅ هم ونه اخیستل شي. زموږ ټولنه د ښځینه ډاکترانو او قابلګانو او نرسانو او ټولو روغتیایي ټیم متخصصینو له کمښت سره مخ ده. ښځینه ناروغان ته د ښځینه ډاکترانو شتون ضروري دی. که موږ ته تعلیم پوره اصل وکړو موږ چمتو یو چې خپلو ټولنې ته، خپلو خلکو ته، خپل ښځینه کژه ته خدمت وکړو.
د لسته کړو را ګرځول شوي محصلینې خبرداری ورکوي چې دا بندیز روغتیایي خدمتونو ته د میندو او ماشومانو لاسرسی محدودوي او د کورنیو ژوند ستونزو سره مخ کوي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان روح الله رحماني او د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خوشا او خوشپږ میاشتې مخکې د دوی د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال محمد حسن غیاسي ویلي وو چې افغانستان د ښځینه روغتیایي کارکوونکو له کمښت سره مخ نه دی او ادعا یې کړې وه چې نږدې 10 داسې قابلې په دغه هیواد کې شته چې تر اوسه روغتیایي نظام کې په کار کې نه دي شاملې شوي. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنې وروسته له 6 ټولګي پورته نجونې زده کوونکې له ښوونځیو را وګرځولې. دوی دغه شان بیا نجونې په پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو هم منع کړې، خو په طبي انسټیټیوټونو کې دوی ته د زده کړو اجازه وه چې بالاخره د 1403 لمریز کال په قوس میاشت کې په طبي انسټیټیوټونو کې هم د دوی په زده کړو بندیز ولګولو. دوی دغه شان له نږدې 4 کلونو راهیسې د طبي پوهنتون د هغو ښځینه فارغو شویو محصلانو دولتي ازموینه هم ځنډولې چې له تېرولو او پکې تر بریالي کېدو وروسته د کار او فعالیت اجازه پیدا کولی شي. شي. طالبانو پر افغان میرمنو د ګڼو نور محدودیتونو تر څنګ ښځې په ټولو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولې دي. داسې مهال چې تازه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په بهر کې میشت افغان ډاکترانو نه غوښتي چې خلکو ته د خدمت په موخه بیرته هیواد ته ستانه شي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت جمعه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دغه وزارت سرپرست مولوي نورجلال